پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
که څه هم امنیت شوراوی د پاتې 340 طالبانو د نه خوشی کېدو پر سر پر خپل دریز ولاړ دی، خو د ملي پخلاینې عالی شوراوی چې د پاتې طالبانو پر خوشی کېدو له ځینو حکومتونو سره خبرې روانې دي. دا مو د سر موضوع ده. د ازادي راډیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د وږي اسمبلی اتمه د اګست میاشتې 9 په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 2 چاودنې سوي چې په لومړنۍ چاودنې کې څلور کسان ټپیان سوي دي. د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې 6 وسلوال طالبان او 2 ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي، او په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د خبرونو تفصیل. د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې 2 چاودنې سوي دي چې په لومړنۍ چاودنې کې 4 کسان ټپیان سوي دي. د پکتیا د امنیت قوماندانۍ ویاند حیات الله نظامي نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لیسې ته څېرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي وویل چې په ټپیانو کې یو ملکي هم شامل دی.
په لومړنۍ چاودنه کې 2 تنه د ملي اردو، 1 تن د ملي امنیت کارمن او 1 ملکي وګړی ټپیان شوي دي. د زخمیانو وضعیت صحیح وضعیت ته ډاډ وړ ده.
د نوموړي په خبره د ټپیانو روغتیایي وضعیت ښه دی. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. اخوا د ننګرهار په خوږیانو ولسوالۍ کې 6 وسلوال طالبان او 2 ولسي پاڅون کوونکي وژل سوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په واستولي پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خوږیانو ولسوالۍ په میرزاخیلو سیمه کې د ولسي پاڅون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ چې په ترڅ کې 2 پاڅون کوونکي وژل سوي او 2 نور ټپیان دي. خوږیاني زیاته کړه چې له برید وروسته د دواړو خواوو ترمنځ نښته وسوه چې پکې 6 وسلوال طالبان وژل سوي او جسدونه یې په سیمه کې پاتې دي. اخوا وسلوالو طالبانو ویلي چې د خوږیانو په کې یو پوسټه لمنځه وړې، 14 پولیسي وژلې دي، 2 ټپیان کړي او 3 پولیسي ژوندي نیولې دي، خو ځایي چارواکو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. یو چارواکي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د شاوخوا 150 کسانو مړینه تایید شوې ده.
تروسه 145 شهیدان دي. د تلفاتو شمیر بدلیږي. 240 ټپیان دي، خو له دې سره ځینې داسې ټپیان هم شته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کیږي. له همدې کبله د هغوی دقیق شمیر معلوم نه دی.
د چاروکه په خبره یوازې په پروان کې د 110 کسانو مړی له خاورو راستل سوي دي. د تیر اونۍ په اوږدو کې په کابل، خوست، نورستان، بامیان، میدان وردګ، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، لوګر او د پکتیا په ځینو برخو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو له امله په لسګونو کسان مړه سوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 وچې پرله پسې بارانونه وورېدل. یوه له هغو سیمو چې ډېره ځپل سوې ده کراچی ده. په دې ښار کې خبریال محمد حنیف هغو سیمو ته اشاره کوي چې ډېرې اغېزمن کړی دی.
د ملیر سیمه چې کومه ده هغه زیاته متاثره ده. دغ رنګې د لیاري ندی خواشا چې کوم علاقې هغه سیمانی ټاون سینټرل چې کوم ضلع ویل کېږي هغه او دغ رنګې ویسټ کوم دغه د ضلع هغه په دې علاوه هغه کچا بادیانی کوم چې په هرې ضلع کې موجود دی.
40 تنه د کراچی په ښار کې او لږ 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د ورښتونو قربانیان دي. ټاکل سوی ده چې نن په برلین کې د کورونا ویروس له امله د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی. پر دې مظاهرې مخکې بندیز لګول سوی و، خو نن سهار محکمې خپله مخکینۍ پریکړه بدله کړه. د محکمې یوه ویاند وویل چې مظاهرهچیان د مظاهره وکړي، خو باید له یوه بله روغتیایي فاصله مراعت کړي. محکمې د لاریون اجازه هم ورکړه، خو لارې وربدله کړه او ویل چې باید په پراخو سړکونو وسی. چارواکو روانه میاشت په ورته اعتراضي غونډه بندیز ولګوه، ځکه چې برخوالو ماسکونه نه لرل او له یوه بله د کورونا لپاره فاصله نه و مراعت. مراعات کړي. په برلین کې د پولیسو مشر وایي چې شایي تر 1500 پورې کسان په دې مظاهره او لاریون کې برخه واخلي. په جرمني کې 2200 کسان په کورونا اخته شوي دي. او ټاکل شوی دی د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن په لویزیانا او ټکساس کې هغو سیمو ته ورسي چې د لارا په نوم توپان ځپلې دي. د اګست په 28مه د 4 درجو توپان په دې ایالتونو کې لږ تر لږه 14 تنه ووژل، ګڼ کورونه یې ویجاړ کړل او په سلګونو زره کسان یې له برېښنا او د څښاک له اوبو بې برخې کړل. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې د راپورونو برخه ته ورځو. که څه امنیت شورا وایي چې پاتې 320 طالبانیان نه خوشي کوي، خو د ملي پخلاینې عالي شورا وایي د پاتې طالبانیانو پر خوشي کېدو له ځینو حکومتونو سره چې اعتراض لري خبرې روانې دي.
دغه دو ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی. همدوم رسمیان را سره د دوی پیشرفت کړی دی په خبرو کې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې د اوبو سطح ټیټه شوې.
ساد لاندې ویولې تقریبا په 15-30 متره کې اوبه دي او خلک ډېر ورسره په تکلیف کې دي.
د افغانستان برېښنا شرکت سره مو د ازبکستان د برېښنا د انتقال پر پروژې خبرې کړې.
دا به د افغانستان د زراعت، د صنعت، تجارت د هر برخې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې جدي
کړي. په بهرنیو موضوعاتو کې په بیلاروس کې شاوخوا 50 خبرې لنیول سوي چې په هغو کې شپږ تنه د آزادي اروپا آزادي راډیو دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام کې د نشه یي موادو د کار قاچاق او کارونې پر زیانونو خبرې سوي. دولس بجې او 2 دقیقې سوی. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په اصل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانیانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخواني دریز ولاړ دي. د ملي پخلاینې عالي شورا یو چارواکي وایي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې د شپږو طالبانیانو د خلاصون د مخالفت په اړه له فرانسې او استرالیا سره د قناعت په برخه کې پرمختګ کړی دی. خو د ملي امنیت شورا وایي چې د پاتې 320 طالبانیانو د خوشي کول اقدام نه کوي تر هغه چې د افغانستان کمانډوز وکونه د طالبانو لخوا نیوي خوشي سوي. فیروزی عزیزی دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له هغې څخه ورو.
مننه. د ملي مصالحه علي شورا وای لبیلا بل لورو د افغان سولې مذاکرات ته چمتواله نیول سوی او ټاکل سوی راتلونکو نه به پیل سي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت رهبری ورته له فرانسې او استرالیا سره د وو تانو طالب بندیانو د مخالفت پر سر په خبرو کې پرمختګ سوی او په خبرې دوی ته د حال ډاډ ورکړی دی.
مذاکرات شروع کېدل د مختلفو طرفونو حواله دار غلې ده چې د راتلونکي هفته کې به شروع کیږي. د دغه دوه ملکونو سره باندنیو چارو وزارت هغه ورسره په تماس کې دی او هغه موږ ته د رسمیان راکړی دی چې پیشرفت کړی دی په خبرو کې د ستونزو به حل.
فرانسې او استرالیا وړاندې د ووتنو طالب بندیانو د خلاصون په اړه مخالفت ښودلی. دغه هیوادونو ځکه دا مخالفت وکړ چې په خبره یې دغه ووتنو طالب بندیانو د دوی وګړو ته مرګزوب له اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوه خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غني د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره د نورو مسایلو تر څنګ د طالب بندیانو په اړه هم خبرې کړې دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په خپل پخواني دریځ ولاړ دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په پلان کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. مخکې لدی چې دولت د طالبانو 320 بندیان آزاد کړي، طالبان د نیول سوي کمانډویان راخوسي کړي او دا لیکلی چې دا اوس د طالبان پورې اړه لري چې دوی اقدام وکړي او د سولې هڅو ته هغه کومې تمې چې دغه پایلې رامنځته کړي. همدارنګه د ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال ویاند دواخان مینپال ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې دوی له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرات لپاره چمتو دي، خو چې طالبان یې شرایط ومني.
د افغانستان حکومت په خپله برخه کې اقدامات کړي دي او هغه خنډونه چې په دې برخه کې موجود وو هغه یې لرې کړي دي. ولې طالبان باید په خپلو ژمنو باندې وفا وکړي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواوو سرتیري خوشي کړي.
خو طالبان هم بخپل پخوانی دریست ټینګار کوي. د دغې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی مخکې د افغان دولت له لوري د ورکړل سوي لست له مخې زر تنه بندیان آزاد کړي او اوس باید په خبره یې حکومت پاتې بندیان د لست په اساس آزاد کړي. ذبیح الله مجاهد ټینګار وکړ تر هغه چې دا پاتې ټول بندیان آزاد نه سي دوی به بین الافغاني مذاکرات ونه کړي. نوموړي د فرانسې او استرالیا د مخالفت په اړه وویل چې دوی د افغانانو ترمنځ لاسوهنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د افغان حکومت مذاکراتي ټیم یو غړي عطاالله لودین ازادي راډیو ته ویلي و چې ممکن د همدې اونۍ په پای او یا هم د بلې اونۍ په پیل کې د دواړو لورو ته پاتې بندیان آزاد شي. بله سالی صاحب،
ډېره مننه فیروزه عزیزی ول کابل. په داسل کې چې د ملي پخلاینې عالي شورا د بهرنیو چارو وزارت لخوا له فرانسې او استرالیا سره د طالبانو پر سر د خبرو ډاډ ورکوي، خو د ملي امنیت شورا وایي چې پر خپل پخوانی دریځ ولاړ دي او پاتې 320 طالبان نه خوشي کوي. د سیاسي مسایل شنونکي شیرین خان حبیب را سره له کابل په مستقیم تماس کړي. حبیب صاحب، خبرونه ته شرغ لست، څه فکر کوي چې د څول انجمنو طالب بندیانو پر سر د فرانسې او استرالیا اندیشنو د سولې پروسه څومره اغیزمنه کړې ده؟
سلام سالی صاحب، تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. متاسفانه د سولې پروسه له لومړۍ ورځې له ځینو مشکلاتو سره مخامخ و، ځکه هغه لوری چې افغان حکومت په باید د سولې په خبرو کې ګډون یې درلودلی، متاسفانه چې حضور یې نه درلود. د دوی د غیاب کې ځینې پرېکړې تر شوې چې هغه پرېکړې په خپل وار کې له مشکلاتو سره مخامخ شوې. د ما د معلوماتو په اساس باندې استرالیا او د فرانسې د حکومت چارواکو حتی په رسمي ډول باندې ولسمشر غنی ته مکتوبونه استولي، چې ولسمشر غنی د هغې مکتوبونه له امریکایانو له نورو اړوندو ادارو سره شریک کړي دي، چې متاسفانه له هغوی لخوا هم داسې واضح ځواب یا مثبت ځواب نشته. دا دا معنی ورکوي چې نړیوال هم په خپل تعهد کې، هغه تعهد کې چې د طالبانو سره په قطر کې بالخصوص امریکا کړی د نورو هیوادونو په نمایندګۍ، دوی باید دې ته پابند واقع شوي وي او دا ستونزه حل کړې وي. طبیعي ده چې دغه کسان چې بندیان دي ممکن د استرالیایي او فرانسوي ځواکونو په وژلو باندې تورن واوسیږي او حتی محکوم واوسیږي، اما هغه خلک چې خوشي شوي دي هغه افغان ځواکونو د شهادت لامل ګرځېدلي، یعنې ډېری افغان په هغې کې داسې چې د افغان ځواکونو شهیدان کړي وو. نو د افغان ځواکونو او د دوی د وینو ترمنځ تفاوت نشته. که چیرې د سولې لپاره واقعي لحاظ باندې هڅې کېږي او بهرنیان په یوه غږ باندې دغه هڅې ته لبیک وایي، نو ښه خبره دا ده چې زر تر زره هیڅ یو بهانه پاتې نه شي تر څو بین افغاني مذاکرات شروع شي او دغه جګړه چې روانه ده ډېره د پایته کېږي.
حبیب صاحب، د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو په وړاندې لوی خنډ د بندیانو په تبادله کې اختلافات شغل سوي چې تاسو هم ورته اشاره وکړه. امنیت شورا پر خپل پخواني دریځ ټینګار کوي چې پاتې 320 طالبان نه خوشي کوي. د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې احتمالا بین الافغاني مذاکرې دا اونۍ پیلېږي. د سولې مرکزي هیات وایي چې د پاتې طالبانو پر خوشي کېدو موافقه نږدې سوې ده. دا تناقض ولې په څرګندونو کې سته؟
متاسفانه یو بل تناقض هم موجود دی. کله چې په لومړي وخت کې صدیق صدیقي کساسو په یاد وي رسنیو ته وویل چې هغه بندیان چې دوی دي پاتې بندیان دي تر اوسه پورې ورسره، هغه کسان دي چې مخدره مواد د توکو قاچاق او جنایي جرمونو کې ښکېل کسان دي، نو موږ قطعا دا خلک نه خوشې کوو. دا د سیاسي بندیانو پورې تړاو نه لري. بیا د بهرنیو چارو سفارت وزیر په پریس کانفرنس کې مطبوعاتو ته وویل چې دغه کسان د نړیوالو د فشارونو په اساس باندې خوشې بندیان دي او هغوی نه پرېږدي. بل ځل ولسمشر غني وویل چې نه، دا زما صلاحیت دی. دا هغه ویان دی ویل چې زموږ صلاحیت دی، دا او د خلیزات دی وینا له مخې چې 3600 بندیان هر کله خوشی شول بل افغاني مذاکرات به شروع شي. اوس دغه ټول څرګندول په خپل منځ کې سره لوی تناقض لري او دلته د ملي مصالحې شورا یو نظر لري، افغان حکومت یا امنیت شورا بل نظر لري. معنا دا چې دلته د کابل کې موجود کوم ټیم چې موجود دی، دوی ترمنځ همغږي لازم نه ستره. اغه همغږي چې دوی باید ولري متاسفانه چې نشته. هر څوک په خپل خواخه باندې او په خپل ځل باندې خپل خبره کوي. په داسې حال کې چې موږ مقابل لوري طالبان وینو، هغه هم دغه یو درې خپل کړی ویلي چې 5000 بندیانو کې یو کس هم کمی بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي، زموږ د لیست مطابق نه بین افغاني مذاکرات نه شروع کیږي. نو موږ ته په کار دغه دي چې ترڅو یو غښتلی او قوي موقف ولرو، لازم ده ټول جوانب خبري یو خبره وسی.
بل تاسو د موقف خبره وکړه، مخکې مو اشاره درلوده چې دی بهرنی او افغان سرتیری د وینې ترمنځ باید فرق نه وي. چې حکومت د فرانسې او استرالیا په وړاندې مجبوریت لري، نو د مشورتي لوی جرګې پریکړه څه شوی چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو په برخه کې کړی وي؟
همدغه ستونزه ده کله چې مشورتي لو جرګه وختل شو تبي ده چې په خو د مخکله دي چې مشورتي لو جرګه خپل پریکړه وکړي انتقاد دا چې ګوندې حکومت غواړي په دغه مشورتي جرګه کې یو بل غږ هم راپورته کړي چې موږ تاسو ولې د هغه څه نه وو هغه یو شک وو اما وروسته د مشورتي لو جرګې پریکړه واضح وه حکومت مشوره هم دغه چې تاسو دغه بندیان خوشی کړي نو دومره مصارف چې وسول د دومره زحمت کې شول د خلک باید پریکړه ته احترام وشي په داسې حال کې چې په 1990 کال کې د همغه پریکړه لیک چې د مشورتي جرګې په لومړي ځل وختل شوی و 1990 ماده کې واضح ډول باندې حکومت ته مشوره ورکړل شوی و چې طالب بندیان دي خوشی شي او له طالبانو وغوښتل شوی چې افغان حکومت زندانیان دي خوشی شي نو زه فکر کوم چې وخت په وخت باندې وقفې رامنځته کېدل په یو وخت کې حتی افغان حکومت سره لیست هم نه و چې څوک ورسره دي طالبانو سره پرزنټانونو کې افغان حکومت کوم ځواکونه ورسره بندیان دي د کمانډویانو خبره نه کېدله کمانډویانو خبره یو څه موده مخکې د نبیل صاحب راپورته کړله او دا خبره نن کېږي نو زه فکر کوم چې لازم آمادګي چې باید وای متاسفانه هغه نشته او زموږ هیله دغه ده چې د راتلونکي مذاکرات لپاره باید لازم آمادګي او لازم ظرفیت ایجاد شي موږ باید خبر وشو چې څه کېږي اوس کچېرې مشورتي لویه جرګه وغوښتل کېږي د هغې هدف د هغې مرام هغه باید ولس سره شریک شي او هغې پرېکړې ته باید احترام وشي اما متاسفانه موږ او تاسو ولیدل چې اوس د فرانسویانو د اسرائیلانو لپاره دا پرېکړه ماتل کېږي دلته د امریکا هم مسؤلیت دی چې د یو متحد په توګه باندې راشي له فرانسې او د استرالیا سره وغږیږي هغوی ته قناعت ورکړي چې موږ په یو داسې مرحله کې استو چې تر څو موږ یو سولې ته ورسیږو بین افغاني مذاکرات شروع شي دغه اور بل دی دا باید مړ شي او متاسفانه چې د پردې تر شا یو کار کېږي او مخامخ نور مسایل دا د افغانستان د سولې بهیر پیچلی کوي او حل لارې نه ده
ډېره مننه د سیاسي مسایلو شینونکی شیرین خان حبیب چې د طالب بندیانو د خوشي کېدو پر لانجه او د افغانانو د خپل منځي مذاکرو په وړاندې د پراتو خندونو په اړه را سره خبرې کولې وړاندې په خبرونه کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ورستیو سیلابونو د زیانونو په اړه هم راپور خبرو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د نن ورځې اقتصادي خبرونه له ناجي صافي خبري
د ازبکستان یو شمیر تولیدات د نورو هیوادونو په پرتله د افغانستان د بازار لپاره مناسبه او ارزانه تمامیږي دا خبری د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر ازبکستان ته د سفر پر مهال وکړي د دغه وزارت په خبر پاڼه کې راغلی چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د یو پلاوی په مشرۍ تاشکند ته تللی او د هغه هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره د افغان او ازبکستاني سوداګرو د ستونزو په تړاو خبرې کړي د خبر پاڼې له مخې سوداګرو خپل ستونزو د هواری په موخه له خغلی اتمر سره خبرې کړي بانکي خدمات ګمرکي ستونزې ترانسپورت ترانزیت په قرنټین کې د تګ راتک ستونزه سوداګرو ته د ځنګړیو پاسپورتونو ویشل افغان او ازبکستاني سوداګرو له عمده ستونزو بلل شوي د سرپل ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې په کلنی ډول 1300 ټنه میوه تولیدېږي د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل دا مهال په کوهستاناتو کې 200 هکتار ځمکه کې د مڼې باغونه جوړ شوي دي نو موږ ویل چې بڼوال له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ بیا افغانۍ اتیا پوله یو یورو نه اتیا افغانۍ یو انګلیسي پاوند نه نوي افغانۍ او بیا پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ زر هندي روپۍ یو زرو سلويخت افغانۍ زر ایراني تومان درې افغانۍ پنځه سلويخت پوله
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو په بیلاروس کې چارواکو شاوخوا 50 خبرلان نیولې دي په دوی کې شپږ تنه د ازادي اروپا ازادي رادیو د بیلاروس او کرنټایم اتسانګې خبرلان هم شامل دي اسدالله الدین راپور لري
دا په بیلاروس کې پر رسنیو د کړې د تنګیدو نوې هڅه بریخي ټول 50 خبرلان نیول شوې دي د وی اسنا په نامه د بشري حقوقو یوې ډلې ویلي یوازې منسک د اعتراضونو پر مهال 268 تنه توقف شوي د بلاروس د خبريالانو ټولنی ویلي پولیسو د نیول شوو خبريالانو اسناد کتلی او یو شمیر بیرته آزاد کړی دی د دغه ټولنې په وینا د دې ډلې څلور خبريالان چې پولیسو ته د پلټنې لپاره خپل ټلیفونونه نه دي سپارلي په ناقانونه اعتراض کې د ګډون په تور محکوم شوي دغلته دی وسویډنی خبریال د اخراجې دو خبره هم شویده. په نیول شوو خبریالانو کې شپږ تنه د آزاد اروپا آزادی رادیو خبریالان هم دي چې د بلاروس له څانګې او یا هم د آزادی رادیو د روسي ژبې شبکې کرن ټایم یا روانو چارو سره کار کاوه. د آزادی رادیو خبریالان اولاد هریدزین، الیس داشچینسکی، علی هرورز زلویچ، اندری رابچک او رومان واسکویچ وړمه ورځ د منسک په دو سیمو کې د اعتراضونو د پوښښ پر مهال ونیول شول چې وروسته بیرته خوشې شول. په دوی کې د کرنټایم یو تصویر اخیستونکی اندری یاروشویچ د هغو څلورو خبریالانو له ډلې دی چې په ناقانونه اعتراض کې د ګډون تور پرې پورې دی. که دا تور ثابت شي نوموړی په حبس یا جریمې محکومیږي. یاروشویچ پخوا د بلاروس د دولتي تلویزیون تصویر اخیستونکی و، خو کله چې وروستیو ورځو کې د پولیسو د تاوتریخوالي پر ضد سلګونه کارګرو اعتصاب وکړ، دا هم له هغې ډلې یو و چې وروسته یې بیا دنده هم پرېښوده. د توقیف پر مهال د ازادي راډیو خبریالان د پولیسو لخوا تلاشي شوي، لپټاپونه او کمرې یې ضبط شوي، د موبایل انځورونه یې کتل شوي او د مظاهرې ضد پولیسو یو عکس ترې لرې شوی. د آزاد اروپا آزادی رادیو سرپرست ډی سی سندلر پرون په یوه خبرپاڼه کې وویل چارواکي له رسنیو سره پراخ خپل سره چلند کوي. د هغې په ټکو چارواکي هڅه کوي چې آن معتبر خبریالان ونیسي او د هغه څه له خپرولو یې راوګرځوي چې په سترګو یې ویني. نور نیول شوي خبریالان د تات، بای، بلاپان، بلسات، تاس، اسوشیتد پریس او یو شمېر نورو رسنیو پورې اړوند دي. په بلاروس کې له تیرو دریو اونیو پر لانجمنو ټاکنو اعتراضونه پارېدلي، هغه ټاکنې چې واکمن ولسمشر الکساندر لوکاشینکا یې د شپږم ځل لپاره په اکثریت رایو بریالی اعلان کړی. اعتراض کوونکي او سیاسي مخالفان دا ټاکنې ردوي ځکه چې د دوی په باور د لوکاشینکا په ګټه درغلۍ پکې شوې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی ویلي چې په پروان کې د ژغورنې عملیات روان دي او د پلټنې ډلې لا هم له خاورو او ویجاړو کورونو د خلکو د جسدونو پر ایستلو لګیا دي. دغو سیلابونو په کاپیسا، میدان وردګ او نور ولایتونو کې هم خلکو ته زیانونه اړولي دي. احمد هنایش راسره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، په پروان، کاپیسا او پنجشیر کې وضعیت څنګه دی؟ د وروستیو سیلابونو د ژغورنې لپاره عملیات کوم ځای ته رسیدلي؟
په دې ولایتونو کې وضعیت همداسې اندېښن دی، مګر په پرواز کې ډېر وضعیت خراب دی، په دې خاطر چې تر اوسه هم ځینې جسدونه تر اوارو لاندې شته. او په کاپیسا کې شل کسان وژل شوي دي او نږدې دېرش کسان هم هغه زخمیان دي. خو په پروان ولایت کې عملیات تر اوسه ختم شوي نه ده، په دې خاطر چې تر اوسه جسدونه په اوار ولاندې پراته دی.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال و چې په بیلابیلو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او د پلټنې د عملیاتو په اړه څرګندونې کولې. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت وایي چې سیلاب ځپلو ولایتونو ته مرستې انتقال شوي او ولسمشر لارښوونه کړې چې که چیرې مرستې ته اړتیا وه له ځانګړې بودیجې پرته دي نورې بودیجه هم په واک کې ورکړل شي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات له ده څخه ورو. تورمان صاحب،
بله سالی صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان په شمیر ولایتونو کې د سیلاب ځپلو راوتلو خلکو د سر د سیلابونو راوتلو خلکو ته د سر او مال تاوان اړولی. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې د دولت وزارت ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلابونه راوتلي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په دغه سیلابونو کې ټول 155 کسان مړه او 118 ټپیان شوي دي. دوی دا هم وایي چې 290 کورونه بشپړ وران کړی دي او 168 قسمی وران کړی دي. سیلاب ځپلو هم سالیس په دولت د مرستې غږ کړی دی.
واقعا ډېر زیاتې حالات باری زیانونه اړولي دي. ډېر خلکو ونې، باغونه او همدارنګه د خلکو زراعتي ځمکې تخریب کړې دي. کلونو کلونو، یعنی سلګونو کاله د سپینګیرې د نه پوهېږي چې دا ګړندې تو یعنی سیلاب وکړي ووځي.
نوم مې نیازک خان دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. زه یو له هغو کسانو یم چې دغه سیلابونو مو کورونه خراب کړو او دې سره خوا کې زموږ سره نور کلیوالو دغه دوی د سروي دغه نور مځکو ته تاوانونه واړو. نو زموږه له دولت دغه هیله ده له موسساتو مو دغه هیله ده چې موږ سره د همکاري وکوي څو زموږ شوي زیانونه بیرته جبران شي او موږ خپل ژوند ته بیرته په عادي ډول باندې دوام ورکو.
سالی صاحب د طبي پیښو په وړاندې دولت وزارت مرستیال محمد قاسم جیلانی ازادي راډیو ته وویل چې دغو ولایتونو ته د مرستو رسولو لړۍ روان دي. د معلوماتو له مخې د مخنه په دې برخه کې دغه وزارت 215 میلیون افغانۍ بودیجه لرله او اوس هر ولایت لپاره له 5 تر 2 میلیون نوره بودیجه هم ځانګړې شوې او ولسمشر لارښوونه کړې کچېری نوري بودیجې ته هم اړتیاوي ځانګړې دي شي څو او خلکو ته په خپل وخت سره مرستي ورسیږي. بل سالسه
ډیره مننه اجمل تورمان و چې په بیلابیل ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات راکول.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
اوسم نجا سپید کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
هر څه پر سپانې د څولې پټړاو ورستیو سرګندونو ته په اشاره لیکلي د دې پروسې پټړاو معلومات په صادقانه ډول نو شریکيږي. وړاندې په حکومت او طالبانو هم نیوکه شوې چې د څولې د خبرو اترو د ځانډې دوه لاملونه له خلکو سره نه دي شریک کړي او د سرمقال لیکونکو په خبره د لامل شوې چې اندېښنې ورستر بلې زیات شي. د سرمقال لیکونکو په وینا دواړه لوري بیلابیل نظرونه مطرح کوي او خلک هم لیوالتیا لري چې د او پرځای معلومات ورسره شریک شي. لیکوال وړاندیز کړی چې د دغو ابهاماتو د ختمېدو او راتلونکي ته د خلکو د هیلمندۍ لپاره دواړه لوري باید خلکو سره واضح او روښانه خبرې وکړي چې د خلکو اندېښنې پای ته ورسیږي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د سولې په مسله کې د ځنډ موضوع راخیستې او لیکلي چې طالب ډلې یو ځلې بیا د هیلو خلاف د سولې لپاره د خبرو وخت ځنډولی او په قطر کې د دې ډلې لخوا ویل شوي چې ګنی راتلونکي اونۍ به د سولې لپاره خبرې پیل نه شي. د سرمقال لیکونکو په باور شیر محمد عباس ستانکزی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د مولا برادر په مشرۍ طالب پلاوی له قطر څخه پاکستان ته وربلل شوی وو او دا ځنډ او خنډ د پاکستانی چارواکو او د طالب پلاوی ترمنځ د بندو دروازو تر شا د وروستیو غونډو پایله ده. ورځپاڼې ادعا کړې که امریکا څومره هم پاکستان باندې فشار راوړي خو پاکستان بیا هم په ښکاره پر افغانستان یرغل ته زور ورکړی او ملیشیا شیل افغان ځواکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل کیږي. هیوا دولتي ورسپانی په افغان حکومت هم غږ کړی چې د سولې پر ځای باید د پاکستان يرغل په وړاندې ودرېږي او په وینای پاکستان په هیڅ ډول په افغانستان کې سوله نه غواړي. د سرمقال لیکونکو په وینا په اصل کې د پاتې 300 خطرناکو زندانیانو د خوشی کولو په بدل کې طالبانو ته د دغو زندانیانو کورنیو میلیونونه ډالر رشوت ورکړی او وس د دغو بندیانو خوشی کول د پاکستان په امر او شار د طالبانو ستره غوښتنه ده.
په ازبکستان کې پرون د برېښنا شرکت مشرتابه د ازبکستان له انرژي وزارت سره افغانستان ته د برېښنا د انتقال د لسکلنې پروژې د تړون پر لاسلیک بحث وکړ. خاطر پردیس د دې پروژې په اړه د برېښنا شرکت له ویان وحید الله توحیدی سره مرکه کړې. په سر کې ورڅخه پوښتلی چې د برېښنا د پرچاوي ستونزه ولې هر کال تکرارېږي.
د اوړي په موسم په اوس کې همدارنګه د شمې په اوس کې موږ د برېښنا د کمښت همیش مخامخ شوې د دغه مسلې د حل لپاره فکر چې موږ لن محل پلان لرو د شمې لپاره البته د سولر نست د بمونو د سر لپاره او منځ محل پروژه چې د هغه د متاسفانه چې ځندې له هم وو هغه د ترکمنستان د برېښنا د وصل پروسه ده چې د دوه درې شپې په منځ کې به هغه وصل شي. دا واد نورمال کې دوه سره سبب بیرته دغه د برېښنا پر سویانه حدا اقل تور سیګو یا هم څه تور سیګل کا چې موږ په سلې کې دلودل او یا هم په منځ
بل توحیدی سه په دغه تازه اقداماتو کې د افغانستان د بهرنوي چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر هم ازبکستان ته سفر کړی ولته د ازبکستان هواد له چارواکو سره د برېښنا د ستونزې د حل په تړاو باندې ځینې پروژې هم د ځینې پروژو تړونه هم لاسلیک شوې دي. په دغه تړاو کلک زر جزئیات لمن سره شریک کړي.
تاکر شوی تاسو د زر میگاوات او ظرفیت به 500 کیلو ولت لاین د نیو قرارداد لاس کلن قرارداد د دبات لاستیک ریشي دا قرارداد به وشي کولای پرست قرارداد نه د تقریبا 200 اوره کاری ورځ کې به دا پروژه د افغانستان سره ونخلول شي او دا پروژه به بشپړ شي دا زر میگاوات برښنا به افغانستان ته ورغوي چې تر د سرخان نه به دا پیلېږي بل خومري ته به ختم کیږي او د پلخومی څخه به دا برښنا وصل شي دا به ان شاء الله چې د پلخومی نه تر کابل پورې په بل سرټ کې به دا کابل ته وصل شي.
توحید صاحب دغه پروژې یا دغه تړونونو په لاس لیکولو سره په ټوله کې ټولو هیوادوالو ته څه ډول اطمینان ورکولی شي چې د برښنا ستونزې به تر کومه کچه پورې په مرکز په مرکز
دا افغانستان لپاره مهم ګامونه دي چې د برښنا د ترانزیت مهمه برخه ده چې وي مخکې له دې نه به د ترکمنستان برښنا ان شاء الله د افغانستان سره وصل وي همدغه د برښنا د ترکمنستان د برښنا په ستونه کې به په ډبل سرکټ د ترکمنستان نه دا برښنا هم وصل شي دا به د افغانستان د زراعت د صنعت تجارت د هر برخه کې په دا مهم ګامونه په دې برخه کې به جګړه شي.
د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی و ل غزنی مو راپور درلود خو وخت د کموالی لکبل د خبرونه کې نسخ خبرولې په نور خبرونه کې اوریدلې سي د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي خو تر پروګرام مخکې ل پری بازاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډی زبري
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې دوه چاودنې سوي چې د چارواکو په خبره په لمړنۍ چاودنې کې څلور تنه ټپیان شول. د پکتیا د امنیت قمندانۍ ویان حیات الله نظامی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل چې لمړنۍ ماین د ګردیز اړوند د نسوان شهري لیسې ته تیرمه د ملي اردو پر یوه رینجر موټر چاودلی دی. نوموړي زیاته کړې چې په ټپیانو کې یو ملکي وګړی هم شامل دی. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د ننګرهار په خوګیانو ولسوالۍ کې شپږ وسلوال طالبان او دوه ولسی پاتون کوونکي وژل شوي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته پاستول پیغام کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د خوګیانو ولسوالۍ په میرزاخیل سیمه کې د ولسی پاتون کوونکو پر یوې پوستې برید وکړ. یو چارواکی د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې د احتمالي زیاتوالي خبره وکړه. د افغانستان د طبیعي پیښو د ارزونې په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاودین جیلانی تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د 1450 کسانو مړینه تایید شوې ده. دوی وایي چې 240 ټپیان هم سته خو دوی وایي داسې ټپیان سته چې په شخصي کلینیکونو کې درملنه کېږي نو له همدې کبله د هغوی دقیق شمېر معلوم نه دی. په پاکستان کې د موسمي بارانونو او سیلونو لامل په لسکونو کسان مړه شوي دي. د پاکستان په یو شمېر سیمو کې پرون 15 مو وچې پرله پسې بارانونه ورېدل. یو له هغو سیمو چې ډېر ځپل شوی کراچي ښار دی. 23 تنه د کراچي په ښار کې او لږ تر لږه 14 تنه په خیبر پښتونخوا کې د دې ورشتنو قربانیان دي. تکه سوي چې نن په برلین کې د کورونا وایرس لامل د بندیزونو پر ضد مظاهره وسی او تمه ده د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ نن په لویزیانا او ټکساس ایالاتونو کې هغه سیمو ته ورسی چې د لورا په نوم توپان ځپلې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد الله فی همت او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي د کورونا او قرنټین لامل د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی به له مسکا او تک څخه د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
د ننګرهار پولیسو تر 500 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د ننګرهار د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلی چې پولیسو د سنبلې د میاشتې پر څلورمه نیټه په جلال آباد ښار کې درې عملیات وکړل چې د لومړي عملیاتو په نتیجه کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه ښیښه، د دوهم عملیاتو په نتیجه کې نږدې 10 کیلوګرامه چارس او د درېیم عملیاتو په نتیجه کې 8 کیلوګرامه تریاک ونیول. دغه ډول پولیسو پاچین ولسوالۍ کې 44 کیلوګرامه هیروین ونیول چې په یو موټر کې پټ ایښودل شوي او په پام کې وچی یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تور شپږ کسان هم نیولي دي. په بلخ ولایت کې لسکونه لیټره شراب او نږدې 20 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د بلخ ولایت له نشه موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سنبلې د میاشتې پر 15 نیټه په شولګرې ولسوالۍ کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې نږدې 150 کیلوګرامه تریاک ونیول شول. د بلخ ولایت د امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې له نیول شویو نشه موادو سره یو میل وسله او څه اندازه مهمات هم نیول شوي دي. په یو بله پیښه کې پولیسو د حیرتان او مزار شریف پر لویه لاره باندې څه د پاسه 15 لیټره شراب او څه د پاسه 1 کیلوګرام ښیښه ونیوله. پولیس وایي چې د دې نشه یي موادو په تورې 15 کسان هم نیولي او بیا یې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي کړي دي. په بدخشان او خوست ولایتونو کې 3 کسان له 20 کیلوګرامو نشه یي موادو سره ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل د بدخشان ولایت پولیسو د دې ولایت په مرکز کې 10 کیلوګرامه تریاک، 3 کیلوګرامه چارس او 1 کیلوګرام هیروین ونیول. په دوهمه پیښه کې پولیسو د خوست ولایت په مرکز کې 40 کیلوګرامه چارس ونیول چې له پکتیا ولایت څخه خوست ته په یو موټر کې قاچاق کیدل. د دې نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي کسان تر لومړنیو څېړنو وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او د ونې وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز او پروان ولایتونو ورزشکارانو د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته د پوهاوي ورکولو لپاره سیالۍ وکړي. په کندوز ولایت کې د غېږې ایستلو او په پروان ولایت کې د بایسکل ځغلولو په سیالیو کې ځوانانو ته له نشه یي موادو څخه د ځان ساتلو او د ورزش د اهمیت په اړه پیغامونه ورکړل شول. د سیالیو ګډونوالو د نشه یي موادو د زیانونو د مخنیوي په برخه کې د نورو مرستو ژمنه هم وکړه. په دې سیالیو کې د معتادینو په ګډون لسګونو کسانو ګډون کړی و.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او قرنټین له امله د نشه یي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی.
د اون مناطق کې مرد با شورای امپایر قاچاقبرای بیرونی مثل صادق پشتور و نرمال اونا تانفه کارشون انجام بده.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې د قرنټین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال د ښوونځیو ځینو زده کوونکو هم د کوکنارو نیش وهلی دي.
زه خپله د کورونا د قرنټین په وخت کې نیشته ولاړم. په دا امودی کې مې 2.5 کیلو تریاک راته وپاته سو.
دا چې ډېرې به سرپناه موتاجن ولې د کبار کاروبار کوي او د دې په ژوند سا غیزه کړي ده. په دې اړه د کبار له یو دکاندار محمد داوود سره مرکه لرو.
دا کبار سره راوړي دوی هم نه دی خو لږه خو جمعګی دي هم دې مواد په خاطر باندې وصل 200 سے پیدا کیږي وروګا مساله مواد دوی ته پیوس.
د اقبال شاه په نوم یې موتاد وایي چې د نشول عملې درملتون الله سوت
سرمایه ملړل اعتبار ملړل او صحت ملړل
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وسړیا موټر دې څه کړ؟
موټر مې خوند ته ورکه.
اولی خیرات وو؟
زه تر دې وروسته ټیکسی نشم چلولای.
اوس خبرونه د نشي موادو د تولید او قاچاق په موضوع باندې پیل کوو. د کورنی چارو وزارت وایي چې د کورونا او قرنټین له امله د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی. د کورنی چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معنیت سروي رئیس نجیب الله احمدی ازادي راډیو ته وویل د کورونا او قرنټین له امله د سیمه په هیوادونو کې د نشي موادو تولید او قاچاق نه دی کم سوی، بلکې کاروبار یې د پخوا په شان روان دی. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو راپور چې د روان شمسی کال د ثور په میاشت کې خپور سو هیله ښودل سوې و چې د قرنټین پر مهال پر تګ راتګ بندیز او د هیوادونو ترمنځ د پولو له تړلو سره به د نشه یي موادو په کښت، تولید او قاچاقو کې د پام وړ کموالی راشي. خو د افغان دولت څېړنې ښیي چې د قرنټین پر مهال نه یوازې دا چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت او ګاونډیو هیوادونو ته د هیروینو قاچاق نه دی کم سوی، بلکې په نړیوالو بازارونو کې د نشه یي موادو پر بیو هم دومره اغیز نه دی کړی. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروي رئیس نجیب الله احمدی وایي په افغانستان کې د قرنټین پر مهال کوکنار کرل کېدل او د نشه یي موادو قاچاقونکو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې نشه یي مواد قاچاق کول.
88 درصد کشت کوکنار فقط در 29 ولایت صورت میگیره و این 29 ولایت
په سلو کې آتات یا کوکنار په 9 ولایتونو کې کرل کیږي چې په دې ولایتونو کې ډیرې د طالبانو د نفوس سیمې دي. هغه ولایتونه چې له ګاونډیو هیوادونو سره پوله لري هلته بهرنیو قاچاق کوونکو د پخوا په ډول خپل فعالیت کاوه. کرنتین د دوی پر کار کوم اغیزه نه ده کړې. په مجموعي ډول په افغانستان کې د نشئی موادو بیا راټیټه شوې خو په نړیوالو بازارونو کې بیا لوړه شوې نه ده. د نشئی موادو د قاچاقونکو زیرمې په یوه یا دوو میاشتو کې نه ختمیږي چې د نشئی موادو بیې تغییر وکړي، ځکه قاچاقونکي د افغانستان په داخل او بهر کې د 15 کالو لپاره د نشئی موادو زیرمې لري.
د افغان دولت او ملګرو ملتونو سازمان څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 15 تریاک په ګاونډیو هیوادونو کې په هیروینو اوړي، ځکه د کرنتین پر مهال هم تولید او نړیوالو بازارونو ته کاچاکو دوام درلود. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیشن رئیس محمد هاشم الکوزی وایي کله چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د کوکنارو د کښت مخنیوی کیږي باید په جنګي سیمو کې هم د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې هوایی عملیات وسي چې دا کار هوایی ملاتړ ته اړتیا لري، خو په دې برخه کې د افغان ځواکونو امکانات ډیر کم دي.
افغانستان کې په ډیرو ولایتونو کې په بدخشان کې د اپینو او دروینو غټې کارخانې دي، په جلال آباد کې دروینو او اپینو غټې کارخانې دي، په هلمند کې، کندهار کې، نیمروز او فراه کې. هغه لارې لکه د بارامچی چې د ایران سره او پاکستان سره سرحد لري، دغه کچاکور جو راځي ایران او ترکیه ته ځي، د هغو د مخنیوي لپاره چې موږ خپل علي کوتر یا خپله داسې کومنډو ځواک ولرو چې هغه علي کوتر او نور هوایي ځواک موږ په اختیار کې چې موږ ته اطلاع راشي او دا ټینګ کړو، متاسفانه موږ دغه شیان په اختیار کې نه لرو چې دغه امکانات باید د مهنیت مواد مخدر په اختیار کې ورکول.
د کرنتین پر مهال په افغانستان کې د نشئی موادو لږ کاچاکونکي نیول سوي. د کورنیو چارو وزارت په خبره له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو د کرنتین پر مهال د تګ راتک بندیزونه عملي کول، له دوی څخه په دې موده کې خپل اصلي وظیفه پاته او هڅه یې کوله چې کرونا نور خپره نشي.
محمد ایاز ترنکو چې د نشئی موادو د تولید او قاچاق په اړه راپور اوروه. درنو اوریدونکو، اوس د کوکنارو د نیش موضوع ته راځو. د ځینو ولایتونو د ښوونځیو زده کوونکي وایي چې دوی د کرنتین او شونځوی د رخصتۍ پر مهال د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریخ ترلاسه کړی دي. د جز د کوونکو له ډلې څخه ځینو یې ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی پوهیږي چې دا یو غیر قانوني او ناروا کار دی، خو دا کار یې د بېوزلۍ له خاطره کړی دی. په دې اړه حفیظ الله نورزاد راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
دلته د فراه ولایت په پشترود ولسوالۍ کې د نورو کارګرانو تر څنګ د ښوونځیو لسګونه زده کوونکي هم د کوکنارو په نیښ وهلو بوخت دي. دوی وایي چې پخوا به په دې وخت کې د درس لپاره ښوونځیو ته تلل، خو سږ کال څلور میاشتې کېږي ښوونځي د کرونا له امله تړلي دي. دوی بل کار او مصروفیت نه درلود، له بلې خوا بېوزلۍ هم دوی ته اړ کړل چې د کوکنارو نیښ وهي او له دې لارې روزي پیدا کړي.
کېما زه خپل پدا بیکاری کې د کورونا د قرنټین په وخت کې نشو لرم دشن پدا مودې کې می د قلې دوت تر 2.5 کیلو تریاک راته او پاتس او څکم لزر افغانی هم نغری پیسې مته ورسیدله. که څه هم د زما په نظر صحیح کار نه دی، خو د قرنټین او د بیکاری لامل او د اقتصادي ستونزو له امله دې تر څو مشي درس ملته نشو. اما تر نورو کلونو سش کال زیاتره فرهی ځوانان دغه کار ته تللي و.
زما نوم عبدالغفار دی، د ښوونځي زده کوونکی یم. د کرونا او کرنتین په وخت کې چې ښوونځي وتړل شول، یو انډیوال راته وویل چې راځه د کوکنارو نیښ وهلو ته ولاړ شو. که څه هم د کورنۍ مې خوښه نه وه، خو بیا هم زه پشترود ولسوالۍ ته د نیښ لپاره ولاړم. هلته مې تقریبا 3 کیلوګرامه تریاک او یو څه پیسې ترلاسه کړې. تقریبا 15 ورځې مې د کوکنارو نیښ وواهه.
د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي څارونکي بنسټ یا سیګار د تازه راپور له مخې د کوکنارو د نیښ وهلو د فصل پر مهال هر کال لسګونه کارګران د ډیورنډ کرښې له ها غاړې څخه دې غاړې ته راځي او د کوکنارو نیښ وهي. خو په روان شمسي کال کې د کرنتین له امله د پاکستان او افغانستان لارې په ټپه وتړل شوې. دا کار د دې لامل شو چې یوازې د سیمې خلک د کوکنارو نیښ وهي. شیرمحمد چې سږکال یې په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی وایي چې سږکال د ښوونځیو شاګردانو ته د کوکنارو د نیښ په مزدورۍ کې د نغدو پیسو تر څنګ څه اندازه تریاک هم ورکول شوي دي.
زما نوم شیر احمد او د فراه ولایت اوسیدونکی یم. سږ کال مې تقریبا په 4-5 جریبه ځمکه کې کوکنار کرلی و. دا چې سږ کال کرونا او کرنتین و، نو له نورو ولایتونو څخه د نیک وهلو لپاره خلک را نغلل. د دوی پر ځای د ښوونځیو زده کوونکي راغلل او موږ د نیک په بدل کې دوی ته 10,000 افغانۍ او 2-3 کیلوګرامه تریاک ورکړل چې خرچ یې
کړل.
د فراه ولایت د پوهنې ریاست مرستیاله ماریان اوري د کوکنارو په نیک کې د زده کوونکو برخه اخیستل د اندېښنې وړ کار بولي. وایي کله زده کوونکو څخه دغه ډول غیر قانوني کار اخیستل دوام وکړي، هم به د زده کوونکو او هم به د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخ شي.
زلومړی د زده کوونکو له مور او پلار او دوهم له بزګرانو څخه هیله کوم چې باید د ښوونځیو زده کوونکي په دې ډول کارونو مصروف نه کړي. د تاریاکو نیخ وهل اشتباه ده. د ښوونځیو زده کوونکي چې زموږ او وطن راتلونکي دي، باید اجازه ورنه کړل شي چې داسې کارونه وکړي. د افغانستان خلک اکثریت بې وسله دي، خو باید د ښوونځیو زده کوونکي د یو څو پیسو ګټلو لپاره په داسې ناروا کارونو مصروف نه کړل.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې دوه فصله تریاک ټول شوي او د دریم فصل کوکنارو نیخ وهلو وخت هم را نږدې شوی چې دا نیخ وهونکي هم ډیری ځوانان وي. که په نږدې راتلونکي کې ښوونځي پیل نه شي، دا ویره شته چې بیا د ښوونځیو له زده کوونکو څخه په نیخ وهلو کې کار واخیستل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کوکنارو د نیش په اړه راپور اوریده. په راپور کې مو واوریدل چې د کرنتین او ښوونځیو د رخصتۍ پر مهال یو شمېر زده کوونکو د کوکنارو نیش وهلی او د دې کار په بدل کې پیسې او تاریاک ترلاسه کړي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سر بیره یا په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به وزر محتاجینو د کار او روزګار موضوع ترازو. په دې وروستیو وختونو کې د زړو شیانو رانیول او خرڅول ډیر سوي چې ډیری محتاجین هم دا کاروبار کوي. د کبار په دوکانونو کې د وسپنې داسې زاړه سامان آلات هم خرڅیږي چې دوکانداران یې د رانیولو اجازه نه لري. دا چې دا زاړه شیان د محتاجینو پر ژوند څه اغیزې لري او دا دوکانونه ولې د شپې تر ناوخته پورې خلاص وي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د داود په نوم د کباړ له یو دوکاندار سره مرکه کړې او په پیل کې د خپل کاروبار په اړه پوښتلې دي.
دلته دا کاروبار زه خپله سې کوم. ما دا دلته د سرای نیولی دا دوکان مې سره شروع کړی دی. دا کباړ اخلم د سرای کې بېرته ذخیره کوم. مثال د خبرې له دغه جین وروره ګوله ځي تجاران وړي او له متعدانو نه مونږ کومه بد خطره او کوم مرض دا حساب باندې مونږ هېڅ نه دي تللیدلي. لا تر اوسه پورې مونږ ته نه دي راغلي. ولې دوی نه مونږ ته کوم مرض نه ده واقع سوی، خو مونږ زیات وخت ماکسو دسکشو دغه شیان هم زیات استفاده کوو. مثال له دوی نه هم هغه کوو. کور ته چې کوم وخت لاړو د خپل لباس وروره ګوله مسخه دی باندې په امام کې باس بعد لغه کالیم سے بدل کے بعد لغه بیا کور ته خپل نه نوځو.
تاسو ته کوم موتادان د غلط راځي په دغه دکان کې نه
دلته؟ دلته هر قسم خلق راځي. دسه خلق دي سه مسخه دی یو کال پیاخته سوی می دوی راځي. دسه خلق راځي ورغه سه شل کال پیاخته سوی می مسخه به دې مواد باندې اخته ورغه راځي. او دا کبار سره راوړي دوی هم نه دی خو لغه خو جمعګی دي هم دي مواد په خاطر باندې وصل 200 سه پیدا کی ورغه مسخه مواد دوی ته پیوسی ورغه په دې خاطر باندې دوی دا کبار مبل او بل الله رحم نه لري. هیڅ لار دي دوی بل نهسته بدون دغه کبار نه بل هیڅ لار. ولی څو خیرات هم نه ورکی وای ته متاده کته د خیرات درک. مثال خبره تی وړي دا پیسې ورغه په پډور باندې ورکه دا د مان ثواب کیږي نه میوبال کیږي. تقریبا دلته خپل اتلس کاله عمر په دغه کوڅه کې وتلی. خو لا تر اوسه پورې زه د دوی کوم مرض مرض ماته نه دی واقع سوی. چې دوی نه ماته راغلی وروه یا زه پرې مریض سوم یا ښه یا بد. او دوی سره زه نور هم دا اشتراک هم نه لرم. همدا کبړ مبړ چې ته وتلم وروه پیسې ورته ورکوم یا ته ورته هم ځي خپله خدای مزه روزې پاره لار باندې ځي ځي.
څومره تاسو ګټه کوئ دغه یو موته چې 200 روپۍ راټولوي مواد دی کې بیا تاسو څومره
ګټه؟ دا مختلف مختلف شی دي. که نه مسخت په بوتل کې کیلو کې 10 روپۍ پاتې کېږي، په پیپسي کې 15 پاتې کېږي. سه مسخات بیگا ته مونږ ته 500-600 روپۍ دغه سي تر 1000 روپۍ پورې مونږ ته کې پاتې کېږي. دغه سي حساب ده.
بیا تاسو دا کبال چیرته وړي او چیرته بیا خرڅوي؟
مخ کې سو کبال ټول پاکستان ته ده او اوس دلته کارخانه جوړې سوي. مثال د وسپنې کارخانه په خیرخانه کوتل کې جوړه سوې ده. دلته ځي مسخت د مصالې کارخانه په سرکینو کې جوړې سوي دي. هلته ځي دا اوبه کېږي بیرته نوي سطلونه او تشونه او کوزې او دا شیان ترې را جوړېږي بیرته وروګله دلته افغانستان ته تبدیلېږي.
ځینې وایي چې دغه دوکانونه بیا هم مواد هم خرڅوي معتدین ته. تاسو څه وایئ؟
دا خبره زه درسره منمه. دا خلک خو هر یو شک ده په دې باندې شک چې دا معتدیان دلته داسې مال لاړو مال وتلي دې خواته هغې خواته ناستې دا عمل کوي که نه. دا داسې وایي مسخه دا مواد به دا ورکي. دا مواد د غریب سړي کار نه نه دی توضیح کی. زه سیم دغه اوس دوه پړی چرس په جب کې واچوم دلته پاسې خرڅ کړم پاس مې لاس تړلی وله په اوزه کې پروت یم روان یم پل چرخي ته دا د وړکۍ خلکو کار نه ده چې دا وړکۍ کار باندې دا کار وسي دا کار څه ده دا د غټانو ده او دا د مونږ داسې کار نه ده مسخه چې زه جګ سم یوه ورځ خرڅ کړو په دویم ورځ باندې جای پل چرخی ده په پل چرخي کې به پروت دا د داسې کسانو کار ده ورو دا غټان دي ورو دا کار د غټانو نه ورو دا د مونږ تاسې دولت څه ده خپل دا ورو ورو رضایت سر لري که رضایت سره ونه لري مثال د خبرې دا پایتخت ده کابل ده که نه دلته د اول سیه ده ورو بس اول اوزه ورو ورته وایي چې مې خرڅوم مثال د خبرې چې هغه پیسې تر ونه خوري تر خرڅولی نه شي خو هغه هم خپل حق په کې اخلي که
د ورځې څو کسان موتاد تاسو ته راځي او
داسې داسې له پنځه سوه نیولې تر شپږ سوه تر اته زخته زیات کسان دي نو بازار ده ورغل له کارتنو نه مثال راځي دې خوا ته له بلې خوا نه دې خوا ته کارتنو ته ځي ورغل موتادانو خو هم دا کار د شپږ سوه پنځه سوه کته پورته له زرو پورې کته پورته کېږي
بیا تاسو ته دلته پولیس ته نه وایي
د خلاف مال نه اخلو مثال که لاین یو ورغله دا شی نه اخلو کیبل نه اخلو مثال د خبرې مونږ داسې زیات اخلو چې هغه په بازار کې ورغله په اشغالدانۍ کې پراتې له اشغالدانۍ نه دوی راجګوي داسې شی مونږ اخلو مونږ که داسې خلاف شی واخلو مونږ یعنې پنځلس کاله یا شپاړس کاله یا اولس کاله بیا په دې باندې مونږ نه کاروبار کولی چې دولت هم بیا تنګوي که خلاف شای واخلو مسخه درو رغله یا مثال دی خبر رغله لین واخلو پکې مثال دی خبر دسه روغ مال نه اخلو پکې ولې په دې حساب نه اوس موږ په اوزه کې ګوتې لګول دا مرته ویل چې موږ سره خلاف مال گیر ک په ورځ د موږ دکان نه لا کومور دی
ترین چی ته دا نور مال خرسي
نو دا چې دا سم صحیح شای پیدا کې د غلا شای پیدا کې مسخه په چوک په سر باندې خرسي مثال دی خبر رغله چې ته ځان د ګوخه جای مشتری لري ورغه ته ورړي ورکې هغه سم شای دلته نه راوړي دلته مسخدې دوی سره راځي یا زوړ پلاستیک دی یا زوړ بوتل دی یا زړه پیپسي دی پیپسي کوتي دی ورول دغه شیان راوړي ورول او روغ مال دې سره ته نه راځي په دې وجه باندې نه راځي چې مسخد ورول مونږ نه اخلو سی وای اخلو راوړي خو مونږ بیرته اوزه کې هلته ګوتې لګولي مونږ دا اوسه راتاوت کړی چې مونږ په دوکانو کې غلط مال انګیر کړو په ورځ زمونږ دوکان نه لاکو مور دي
ستاسو په دوکان کې دغه برمیز ګورم دا لاسي برمی دا معتدین راوړي دي کله ستاسو خپل د خرڅوي دلته
نه دا خو د خرڅلاو په خاطر باندې دا مسخد خراب دی دا چوکاټونه یې وګوره چوکاټونه هم خراب په دې وروګله په دې کې یو دانه جوړ نه سره کرامت شای نه سره په کې دا څه زیات دي
په هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولې جی د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org
درنو اوریدونکو تاسو آزاد رادیو اوریج پر 1290 مزنی سپو خبریږي او اوس ته خاطرې واردی د کابل ولایت پغمان ولسوالۍ اقبال شاه له 2 کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې د فارمسي څانګې لوستې او په خوا یې خپل درملتون درلود دا چې دی ولې په نشو اخته سو او وروسته له څه ډورستونو سره لاس او ګریوان سو په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده
مخکنه نشینه خو ما ډیر د خوشاله ژوند له د مور ورونو فامیل سره ډیره مینه ما او تعلیم سره ډیره مینه ما مش به کوشش کوم چې خو خلکو سره نشته ولاړ ولرم تقریبا به کله مخکې په څنګه دي کې زه ډاکټر هم په دلم چې دا خو مزد د بدن ته نقصان لدی خو د خراب ملګری د قناعت ورکول په خاطر چې را سړی نه په ماته تیږي نه د خرابوي نه نه وکړه سبا یو د دوه سبا دوه د تدریج ته تر څو په خپل محتاط شولو کله چې په محتاط کړو په علمون لا را چپا کړل په بل کو سلان د په دوه مېم کال کې د سی بي بي نه فارغ شوم ما بیا ډیر وخت په پخري د رضاکار په صفت د سویډان یا سویډیش کمیټي فار افغانستان په هغه مسکر ما په پغمان یا د چاردی په ولسوالۍ کې په شکل د رضاکار د وقایوي کار کوي خلک لمانه ډیر راضي و ډیر خوشاله و کله چې د کرزي حکومت شه په ما غوښ په پرې کوتل لړلم د راضي پانتون د وسطیه فارمسي مو ولسته تقریبا تر 15 میاشتې مخکې پورې د وخانه مې درلودله کمپنۍ په سره کې مې کار کوي خلک لمانه ډیر راضي و اقتصادي مشکل مې نه درلود تر څو چې اخري هغه اصلي حقایق د ژوند برملا شو چې زه بدبختانه بد مخته روږدي شوم په مواد مخدره باندې ما داسې فکر کوم چې دا ټوکه ده او بیا زه په اسانۍ سره کولی شم ځان ته وژغورم ځکه زه ډاکټر یم دوا پیژنم هر څه پیژنم مګر دای داسې ویل کله لیلا مجنون دوایم بیرته پرې کوده له اولاد یم بیرته پرې کوده اول مې خپل ځان پکې له لاسه ورکړ بیا مې خپله سرمایه پکې له لاسه ورکړه ورونه رانه خپه شوې بیلې کړم چې ورونه ته سړی کېږي نه دوی له مانه نفرت کوي یعنې ډاکټر صاحب موجوده ما دواخانه په کمپنۍ کې مراجعین مره ته قطعات دلیدلي و یعنې دوایر مې چاته اته خوشي مې مرکړي دي ریاګان مې مرکړي دي زه بیا به راوړې کې هغه بدبختانه زه باندې شوم نه به پوهېدم تر دې حده پورې چې دواخانه اوس موجوده تقریبا په څلور نیم لکه روپۍ مې دواخانه ګرو کړې اووه نوي زره روپیو دوا ته رښتیره شوله چې څو وخت دواخانه باندې پاتې وه هغه مې وړې په سک باندې شرما چولې تقریبا نه موجوده زه اوس یوولس لکه روپۍ قرضدار یم قطر سه داسې خوب لیدل وایي چې ما څنګه دا کارونه وکړه څنګه مې له شرکتونو نه دواګانې واخیستلې سرمایه هم لاړله اعتبار هم لاړه او صحت هم لاړه یعنی نسبت نور ورونه ته مې چوګرې لمانه سندونه جدي رنگونه تازه دي په مخ کې غونځولای نشته ای ورور په ټوکه باندې ورځ مو ته ویل مور دا زوخ به غلط کړی نه تاسو نه موږ بوډا شه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهر کاروان خبرونه ورستې برخه تر ورسېدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې ستار د بل چا ټکسي موټر په مزدوري چلوي او له دې لارې خپل بچانو ته روزي ګټي خو یو ورځ کور ته یوازې راځي خپل ښځې ته وایي چې تر دې وروسته ټکسي نس چلولای دا چې ستار ولې تر دې وروسته ټکسي نس چلولای اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
استاد څه کې سترګې نه لري
ولی څه خبره ده
زما د موټر چراغونه دې را مات کړل بیا وایي چې څه خبره ده
کومه دې چې د موټر چراغونه دې مات شول ښه دا یوه اشاره ښه زه خیر دا خو دومره خبره نه ده
یوه اشاره ده که لس اشارې دي تاوان خو لري
خیر ده یاره دا یوه اشاره ولاکه زما او ستا په جنجال ارزي
خبره د یوې اشارې نه ده ته سترګې لرې که نه دوه متره درڅخه لرې وم او تا موټر زما له موټر سره ټکر کړ
او بخا پام می نو
ولې پام نه کوي څوک چې موټر چلوي باید هرې خوا ته پام وکړي
بیخي مې فکر بل ځای و کنه نو دښمنی خو نه در سره لرم سترګې مې کمزوري دي
څه شی سترګې دې کمزوري دي
هو والا سترګې مې چندان کار نه کوي
نو دا کړي سړی په موټر وهلې وې به دې څه کول
بس نو څه وکم
خا او زما د موټر تاوان به څنګه شي
غریب سړی دا ټکسی هم دې بل چا دی کنه نو ولې مې تاوان نه درکاوه دا د پخلو در توام چې ملامت یم
خیر دی زه تاوان نه در څخه غواړم خو ترافیک در خبر نشي
د ترافیک نوم دی یاد کړ هغه دی راغی
څه خبره ده
دې سړی زما له موټر سره خپل موټر وواهه
کا موټر خو به دې نیوی خراب شوی
نه موټر مې جوړ دی
تاسو نه راک
خا دا دی امر صاحب
تاسو نه سم دی دا دی واخ
راک امر صاحب کور دی ودان
اله کته دې اسناد راک
اسناد څه مې کړه ته ودرې تغجب کی میشو ا دادې واخله
ولکه د اسناد خو دې تر وخت تیر دی
او امیر صاحب یو څو ورځې تر وخت تیر دی
څو ورځې څه معنا پوره یو کال کیږي چې تر وخت تیر دی
امیر صاحب تاسو خبره سمه ده جوړوم بس هم د نن د ترافیکو ریاست ته زم جوړوم
زه دې اوس اسناد د ترافیکو ریاست ته وړم بیا پسې راشه
رازا
ڈاکٹر صاحب اجازه ده
رازا 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 دلته په چوکۍ کېنه
ښه سمه ده دادا کېناستم
دا څه شی دی فورمه دې راوړې ده
هو دا فورمه مې راوړې ده وای سترګې دې چکه
ښه ښه ته فورمه راکه
آ دادا واخله
ښه ښه پر یو سترګې لاس ونیسه
دادا لاس مې ور باندې ونیو
هغه مخامخ توري وینې
هو وینم
هغه دی اول توري غاښونه لوړ دي که ښکته
ښکته ښکته لوړ دي
ښه د دوهم توري خوله کومې خواته ده
چپې خواته ده
په اول قطار کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې پنځه توري دي
اوس دې نو پر دغه بله سترګه لاس ونیسه
ښه سمه ده
په لاندې کرښه کې د اول توري ګاکونه کومې خواته دي
ښکته خواته نه لوړې خواته دي
په دوهمه کرښه کې ټول څو توري دي
ټول یو دوه درې توري نه څلور توري دي
په آخري کرښه کې څو توري دي
په آخري کرښه کې یو دوه درې شپږ توري دي
ښه ښه اوس نو له سترګو لاس لرې که معاینات دې خلاص شو ښه دا دې دا فورمه واخله هغه بلې شعبې ته یوسه
ډاکټر صاحب زه خو سواد نه لرم څه شی مو پکې ولیکل سترګې مې جوړې دي که نه
ورشه په هغه بله شعبه کې به درته ووایي
ښه سمه ده
وسړیا موټر دې څه کړ
موټر مې خاوند ته ورکه
ولی خیرات وو
زه تر دې وروسته ټکسی نشم چلولای
ولی نشي چلولای
ترافیک دی موټر چلولو اجازه نه راکوي.
نو دا څو کاله خو اجازه درکړی و، اوس ولې اجازه نه درکوي؟
وای چې سترګې دې کمزوري شوې دي.
ډاکټر ته به ورغلی وای.
د ترافیکو په ریاست کې مې ډاکټر سترګې وکتلې، بیا په بازار کې بل ډاکټر ته هم ورغلم، دواړو راته وویل چې سترګې دې کمزوري شوې دي.
نو د سترګو علاج دې بیخي کېږي نه؟
ډاکټر راته وویل باید عینکې کېږدي، خو موټر نشي چلولای.
که هیروین پرېږدي بیا دې هم سترګې نه جوړېږي؟
نه نه جوړېږي.
دا خو ډېره بده شوه، اوس به څه کوو؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه به کوو. عملی سړیم، بل کار زه نشم کولای، دا ټول زما له خپله لاسه. که د پوډرو عمل مې نه کولای اوس به بیکاره نه پاتې کېدای.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.